په پښتونخوا کې د ماسپښین دوه بجې شوې د اورېدونکو زه شاهین بونیرم او تاسو ته به دغه یو ساعته خپرونه کرکلی ویم. په خپرونه کې به درته درې ونیس پروګرامونه وړاندې کوو، د سندرو امیل، د ځوانانو غږ او اتلان. خو لومبې ورځو عبدالحی کاکړ ته چې د دې خبرونو وو.
خبرونو سرټکی د بلوچستان د کوټي په هزار گنجي کې د تیر ماښام بمی چاودنې د 11 کسان وژلي او تر ډیر شو زیات ژوبل کړي دي. په پاکستان کې افغان سفیر د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره له ادعا سره سم له افغان پولیسو څخه د راوړیدونکو پکو د بریښنا په اړه خبرې اترې کړي. د شام ولسمشر بشار الاسد د خپل هیواد د بحران هر ډول بهرنی حل رد کړی دی. اوسم تفصیل د بلوچستان د کوټي په هزارګنجي کې د تیر ماښام بمی چاودنې 11 کسان وژلي او تر ډیر شو زیات ژوبل کړي دي. امنیتي چارواکي وایي چاودنه هغه وخت وسوه چې د شيګانو یو بس له کوټي تفتان ته روان و. د پولیس وایي په بس کې سپاره 40 زیارت کوونکي له ایران کوټي ته راستنېدل. پولیس زیاتوي په پېښه کې 11 تنه وژل شوي او تر ډیر شو پوری ژوبل دي. د پولیسو یو مشر زبیر احمد د برید چرنگوالی بیانوی
دا برید پایو موټر کې د ځای پر ځای سوی بم لعمل سوی چې هدف یې همدا شیا زیارت کوونکو چې له تفتان څخه بیرته کوټه ته روان و. تر اوسه چې موږ ته کوم معلومات راغلي په هغه کې ویل سوی چې په دې بس کې ټول 40 تنه سپاره و.
د پولیسو یو مشر میر زبیر احمد د برید ذمواري وسلوالې ډلې لشکرې جنگوي قبول کړې ده. د پیښو پر ضد د مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا په کوټه کې هړتال اعلان شوی او در رسیدلو رپورټونو مخې د ښار لوی برخه نن بند و. د خبر ایجنسی چارواکي وایي د 15 کسانو مړی موندل دي. د باړې د خاصدارو یو صوبېدار مشال ریډیو ته ویلي مړی د کاریګر غړی په سیمه کې نن موندل شوی. د دپونا وژل شوی ټول عام کسان دي چې په ډزو وشتل شوی. نوموړی زیاتوي د وژل شوو کسانو تعلق له کمبرخیلو، سپاه او بازیدخیلو سره دی. بلخوا د پاکستان فوج وایي په خبر ایجنسی کې د ریموټ کنټرول بمی برید کې د وژل شوو عسکرو شمیره 8 ته رسیدلې ده. په پیښه کې 3 سرتیري ژوبل دي. په وژل شوو کې یو د پوځ کیپټن دی. د پوځ د اطلاعاتو اداره ISPR وایي کله چې د امنیتي ځواکونو قافله په باړه تروانه وه چې ورباندې برید وسو. کومې وسلوالې ډلې د برید ذمواري نه ده قبوله کړې. په باړه کې له تیرو 3 کلونو راهیسې د وسلوال پر ضد پوځي عملیات روان دي. د نامنیو کرفیو له وجې په زرګونو کورنیو ګهکډې کړي. زیاتره کورنۍ د جلوزو په کیمپ کې ژوند کوي. په پاکستان کې افغان سفیر د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره له ادعا سره سم له افغان پولیسو څخه د راوړیدونکو ورپکو د برید په اړه خبرې اترې کړي. په برید کې وسلوالو اوولس پاکستاني پوځیان وژلي وو. پاکستان ادعا کوي چې جنگیالي له افغانستانه پاکستان ته راوښتي وو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي هینا ربانیکر د افغان سفیر محمد عمر داودزی ته ویلي چې افغان حکومت باید په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. خبر پاڼه زیاتوي په ملاقات کې افغان سفیر او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته د درسي کتابونو د انتقال او د افغان کډوالو د ستونزو په اړه هم خبري اترې وکړي. د شام ولسمشر بشار الاسد د خپل هیواد د بحران د هر ډول بهرني حل رد کړی. د ایراني ټلویزیون ته ویلي د خپل خلکو د خوندیتوب لپاره د تهرګرو لمنځه وړل د حکومت فرض دی. د نوموړي مرکه په داسې وخت کې راغلی چې په شام کې تشدد زیات شوی او د جمعې په ورځ د ترکیې د الوتکې د راغورځولو وروسته د انقرې له لوري د شام سرحدونو ته د پوځیانو په محترق کولو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. په شام کې د 14 میاشتو بحران پای ته رسولو لپاره د خالي په ورځ په جنیوا کې د نړیوالو یوه غونډه کېږي. په خبرو اترو کې ایران او سعودي عرب ګډون نه کوي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماټان وایي د واک د سپارلو پر پلان بحث کول دي چې لمخې د یو متحد حکومت لپاره لار پرانستل سي. د غونډې د منځ ټکی وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سپریم کورټ د هغه حکم هرکلی کړی چې د روغتیايي خدمتونو په برخه کې د د پلان د یوې مهمې برخې ملاتړ کوي. نوموړی دا د امریکایي ولس لپاره یو کامیابی بولی. د امریکا سپریم کورټ پرون د څلورو مخالفو رایو په مقابله کې پنځه موافق رایو ورکولو سره دا دریځ رد کړی چې ګواکې د روغتیايي خدمتونو په برخه کې د باراک اوباما پلان غیر عیني دی. په دې موقع د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل
We will continue to implement this law and we'll work together to improve on it where we can.
دوی وايي موږ به د دې قانون عملي کول جاري ساتو او څومره چې کولای شو نور به شکو، خو هغه څه چې موږ به نه کوو او هیواد هم نشي زغملای هغه تیر دوه کال وړاندې سوي سیاسي جګړه بیا کول یا بیرته پخوانی حالت ته تلل دي. بلخوا د ریپبلیکن ګوند امیدوار مټ رومنی وايي چې د دې قانون د لغو لپاره مبارزه به بس نکړي. د ملګرو ملتونو په کوسو کې د تاوتریخوالي سیاسي دل زیاتېدل او په ځانګړي ډول پر هغو بسونو چې ځینې سربیايي ماشومان یې لېږدول غندنه کړې ده. د کوسو لپاره د ملګرو ملتونو استازي فرید ظفر له چارواکو غوښتي چې د تاوتریخوالي پرونی پېښه وڅېړي. دوه بسونه چې شاوخوا اویا سرب نژاده پکې سپاره وو او پلازمینه پرشتینا ته نږدې یوې مذهبي او تاریخي ساحې ته روان وو، پولیسو بیرته په دې خبره ستانه کړل چې دې سره د امن و امان حالات خرابېدای شي. رپورټونه وایي وروسته په تاوتریخوالي کې 50 کسان ټپیان شول. ناټو هم دغه تاوتریخوالي غندلې دي. او وروستۍ خبر دا چې د چین خلای جهاز شینزو نهم د کامیاب مشن وروسته مځکې ته رسیدلې دی. په شینزو نهم خلای جهاز کې درې ستور مزل سپارو او جهاز د چین په شمالي مغربي سیمه منګولیا کې راکوسو. په خلای جهاز کې وشزه ستور مزل میونګ هم سپاره وه. بیجنګ د دوه اونیو مشن ستاینه کړې. د خبرونو پای
خبرونه مورد اوردونکو چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول او اوس زموږ ونیزه خبرونه د سندرو امیل وورو اورو د تاسو د پاره هارون بچا جوړ کړی ده. قدرمن اوریدونکو په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. مینوال روانه میاشت د سندرغاړي غزال جاوید وجنې کې وی خواته د نوموړي د فن مینان سخت خفکړل، نو بلې خواته په پښتني ټولنه کې له خزینه هنرمندانو سره کېدونکي زور زیاتی ته هم د خلکو پام واړو. د کتونکو په خبره داسې ډېر ځله شوي چې یوه سندرغاړی یا د ټي وي او سټیج پروګرامونو یو اداکاره په ولس کې مقبوله شوې، نو یو شتمن او یا کوم زورواکی کس توانېدلې چې ورسره وادو کی او په کور یې کېنوي. په داسې حال کې چې پښتني جینکۍ هسې هم د موسیقۍ په میدان ورګډېدلو ته زړه نخه کوي، په ټولنه کې دغه یو رجحان چې د مشهورو خزینه سندرغاړو په واده کولو دی د دوی پر وړاندې د هنر لارې وتړل شي، د پښتو موسیقۍ د ودې په مخ کې له پرتو غټو خنډونو څخه یو ګڼل کېږي. د سندرو میل د دې ونې خبرونه په همدغه موضوع خبرو ته ځانګړې شوې چې په ترس کې به د ځواني مرګي غزاله جاوید ځنې سندرې هم ووري. په پیل کې به دې وي تکوک شو
ta چا پیرے می پیرے زوزگر زلی بنے چپ جان پوئے دے زوزگر زلی بنے چپ ماں مہینے دے زوزگر زلی بنے چپ جان پوئے دے زوزگر زلی بنے
د ملکن لسیمی سره تعلق لرون کی د پښتو ژبې منل شوی شاعر اکبر سیال مشال ریډیو سره په خبرو کې د غزال جاوید او دغه په سیر د نورو خزینه سندرغاړو د موسیقۍ لارې ټولنې ته کړي خدمتونه په دا الفاظو وستایل.
په پښتنه ټولنه کې خزا اسه هم یو غیر سماجی مخلوق دی. د مذهبي انتها پسنده په نتیجه کې د ټولنې لوی نقطه زمون په ټولنه کې خزتا اور اسے پدغه سی حالات او ماحول کې چې پښتني خزه د یو بلا جبر او د یو لوی تاریخي توند سره مخ دي. پدغه سی حالات کې د غزاله جاوې قوم دې جنکه چې میدان تر وځي او دې موسیقي شروع کړي په خپل خوږ आवाज په پښتو شاعري خلکو تر رسي نو زه دې ته ډېر لوی جهاد وېم جهاد وته په دې ما چې دې تور تیارو د دې ظلم د دې جبر په دغه سی او ماحول کې دغه سی کار کول لکه څنګه چې غزل جاوید او نو جنکه یا زمونږه خزینه سندرغاړي چې سکی ضد دې ته جهاد دي لکه چې دا د جبر په ضد د تور کمونو په ضد یو د روشن فکرې او د آزاد خیالې یو ډېر لوی سیمبل یا علامت دی.
خاغلی سیال د غزاله جاوید وژنې ته پیشاره ویرا سرګندوی چې د پښتو د خزینه سندرغاړو پر وړاندې که د زور زیاتی د غللای هم دغه سي دوام لري نو په نتیجه کې به پښتون کلتور ته یو نه جبرانیدونکې زیان ورسیږي.
زما دا خیال دی چې زمونږ په ټولنه کې هغه خلک چې د هغې سره حرامې پیسې دي لکه سمګلران دي اجرتي قاتلان دي ډاکوان دي غله دي رازن دي کارلپټران دي د څومره جرایم پیشه خلک چې دي نو دې سره پیسې په لاسو کې راشي او دغه جرایم پیشه خلک د خپلو پیسو په زور دغه نجایز دولت په زور دغه شان معصومان فنکارانې په خپله ولقه کې واخلي په خپله سر کې واخلي او خوارانې لیونۍ نتیجه دا راوځي چې هغې د خپل ژوند نه لاسته سر شي. اوس غزاله جاوید زما په نظر کې د شلو کالو یوه ماشومه پیغله وه. زه په ډېر زیات خپه یم. یو په دې چې هغه ښایسته وه یا په دې چې د هغې آواز ښایسته وه دغه خو ځان له صفتونه وي خو بنیادي طور دا خلک زمونږ د کلتور علامتونه وي او د دې سره زمونږ کلتور لګیا دی هغه ورځ په ورځ پسمنده کېږي. یعنې ته یقینو که بچی چې دا غزاله جاوید دی مخته سړی په غور وګوري داسې یو نرم نازک حسین مخ نو دا چې کله په قبر کې کېښوده ما ویډیو کتو نو په بل شپه زراله ما ته خوشحال بابا یو شعر را په یاد شو. خوشحال بابا وایي چې هغه مخ چې پر پیرزو نشوه ځوانکه هغه مخ اوس په لحد کې په چینجو خوري. نو دغسې بې وخته مرګ د هغه خلکو چې هغه زمونږ د کلتور لمبردار او پانتدار دي هغې له وده ورکوي د هغې مرګ زمونږ د قومي ژوند مرګ دی.
لسما پاگل دی یارا تاپس پاگل دی لسما پاگل دی یارا تاپس پاگل دی تاپاندی مہندی سا زمینی اور پہ بل دی لسما پاگل دی یارا تاپس پاگل دی لسما پاگل دی یارا تاپس پاگل ترجمة نانسي قنقر.
رضاله جاوید په دې ورستیاو کې د اکبر سیال یو غزل هم د خپل آواز خواږه ورکړیو چې نوموړی په اړه داسې وایي.
فرمان الله جان په دغه 2009 کې ما ته وی چې رضا امن په موضوع مې څه شیزونه په کار دي، نو ما ول د درې شیزونه ورته یو په کې دا غزل هم وو چې زما کټاله وی ډکه خدای خیر. او ما چې طبیعت ډېره موده پس ورې پر یوټیوب کې چاره ته وی چې دغه یو دغه هغه وره مو وکړه، نو خدای شپه چې لکه دا غزالی بدنی او ذهنی ژوند ته چې سړی بوري دی ویلې دی، او زه په دې تعریف ستاینه کوم چې کم از کم دا غزل د دې د عمر غزل نه و، ځکه چې دې څه ویلي دي نو هغه مونږ خلکو لیدلي کتلي اورېدلي دي. دا پکې یو ناشنا غوندې شی دی ویلې دی، او زما په خیال چې دا نمونه سیزونه چې زمونږ د فنکاران وي نو دا دې ژوندي ساتي، ځکه چې د دې نتایج ډېر زیات روسته په کلاره کلاره روزي ولر، نو چې دغه هغه د فن او د ځوانۍ هغه عمر ته ګورو نو باغې کې هغه فلټ پرې وځي او خیر ویلې و.
د سوابای د سیمې پیجندل شوی شاعر، خبریال او د هنرمندانو د حقونو لپاره کار کوونکی روخان یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې د غزاله جاوید ناڅاپي مرګ د نوموړي د هنر مینوال ډیر زیات ودردول.
په خپل پرسلب کې کوم نه دا غي په یاد کې مونږ کال ته جرنالست فورم لخوا چې کوم یو خدای موسیقي هغه نړیواله روزو او بیا د موسیقي د نړیواله روزو مونږ ډول چې دونه مونږ دا غي لپاره کوم نه دا ختم او دغه پروګرام کړو د غزاله جاوید په یاد کې. زه د تداوم چې د فیسبوک د دغه علاوه دلته د میډیا حوالے سره هم عام یعنی ما ته تر اوسه پورې په میسجز کې زموږ کوم نه نو سره لږ دوله تاسې نه زغوله را لږ هغه شاعرانو بیا فورن په غزاله جاوید په دې مرګ باندې په دې باندې لیکلي دي. زه تاسو دا کشمیر ته ورم چې دومره تر اوسه پورې په هیڅ سندرغاړي یا سندرغاړي باندې کدا څه واقع شوی نه دي، دلې دې څومره چې د غزاله جاوید په دغه باندې دا پښتانه چې کوم نه هغه چې زموږ د لفظ او د بردي د غلي څومره چې ماته سره رابطې شي یا څومره معلومات ماته دي، نو خلک ډېر زیات دل دې دلې او خلق دا گنی چی غزال جاوید مر چی کم نینو دا دو پختو دا یو دا موسیقی چی کم نینو دا یو باب یا دا یو دیر بوٹی چی کم نینو دا غی نلول دی
خان یوسفزی که سهم پټولنه کې د خزینه سندرغاړو پر وړاندې کېدون کې د زور زیاتی پیښې تاییدوي، خو په ځینو مواردو کې بیا د دوی د کورنۍ غړي ملامتوي چې وایي د مالی ګټو په خاطر خپلې لوڼه او خویندې د شتمنو او زورواکو کسانو په لاسو کې ورکوي.
زمونږ خدغه د ګوتو د شمیر ته یو دانه دوه درې دانې را پیدا شي او هغه د بده مرغه څوک چې کم نینو د دولت په زور مانی یا څوک د هغوی د مجبورو په زور مانی، څوک په هر حوالې سره لکه د ګولې هغه خپل خواهش چې کم نینو هغه قاتل شي. پیدا نو دا هغه د مینانو دغه سرم دغه دی، او بیا غټ خبره د خپل ژبې سره د خپل موسیقي سره چې کوم نو دام ډېر زیاتی دی. نو دې کې زمونږ د فنکارانو کې وي، زمونږ سندرغاړي کې وي، هغوی مور او پلار یا د هغوی وروڼه دغه چې کوم نو زه چې په لالچ کې یا په دغه کې راشي هغوی دې ته ونه ګوري د پیسو معاملې ته ټینګ نشي. نو دې په شا هم دغه کیسه ده چې لکه دا خپل برادرۍ کې یا خپل دغه کې چې کوم نو دغه انتخاب ونه شي. زمونږ خو په معاشره کې د بده مرغه تر اوسه پورې او ما هغه د ډم او د ډمې هغه لب چې کوم دی او دغه هغه بدل نه شو. زمونږ خو فنکار ورته ونه وي، موږ ورته هنرمند ونه وي، موږ ورته هغه د قدر دغه په سترګو ونه کتل. په معاشره کې یو هغه مسلو سره مخ دی، دې خو دې مسلو سره مخ
سر تر سو مینا بدو جانان
روخان یوسفزی وړاندیز کوي چې پښتانه هنرمندان که په یو تنظیم کې سره یوځای شي نو به کولی شي چې د خپلو ستونزو د حل لپاره د حکومتي او یا هم مدني سازمانونو مرستې ترلاسه کړي.
میډیا هم د یاد موږ د حکومتي ادارو نه علاوه چې زموږ هغه که د ښځو دي او که د سړو دي چې کوم د انساني حقوقو تنظیمونه دي دا دوی د قانوني جنګ لپاره چې کوم دی نو هم په دغه خلک یا په دغه نومونو باندې ناست دي او هغه باقاعده موجود دي. پکار دا دي چې لکه یو خو دوی چې داسې څه فیصله کوي نو چې په خپله برادرۍ کې برادرۍ زما مراد دا دی چې هغه د دوی فن سره وابسته وي، د دې سره څه تړون او څه تعلق وي، او د دې قاتل نه وي، د دې مخالف نه وي. نو یو خو هغه خلکو سره که دوی چې بیا خپله رشته یا دغه کې نو ټیک ده، بل دې تنظیمونو سره د میډیا سره او دې دغه سره چې کوم دی نو هم تعلق او په خپلو کې چې دوی ځان ته یو داسې اورګنایزیشن یو داسې تنظیم یو داسې ټولنه جوړه کړي چې د دوی په آواز یو آواز وي، او که د دوی دغه سره اختلاف خو کېږي یا د دوی ته څه مسله را پیدا کېږي چې په هغې باندې د ټولو چې کوم دی نو یو دغه زما په خیال چې دا ډېر ضروري سیزونه دي او په کار دی چې په دې باندې دې طرف ته پاملرنه وشي او دا سیزونه مونږ زموږ د هنرمندان چې کوم دی نو دغه لار خپله کړي.
قدرمنو په خبرونه کې مو د هغو ستونزو په اړه چې په پښتنه ټولنه کې د خزینه سندرغاړو مخته پرتې دي د دوو ښاغلیو شاعرانو او د پښتو موسیقۍ د مینوالو تاثرات واورېدل. په پای کې درته د غزال جاوید دا یوه بله سندره چې د خپلو همدغه خوږو سندرو په زور بنومولې د خپلو مینوالو په زړونو کې ژوندی اوسېږي. دروروم او ورسره درنه زه هارون باچا اجازه هم غواړم. ښه ته بریالي اوسه.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 15 او 15 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو په پښتونخوا کې د ماسپخین 2:30 شوې دي. د عبدالحی کاکړنا د دې وخت مهم خبرونه.
د بلوچستان د کوټي په زرګنجي کې د تیر ماښام بمی چاودنې 14 کسان وژلي او تر ډیر شو زیاتې ژوبل کړي دي. د خبرې نیسي چارواکي وایي د 5 کسانو مړی موندلي چې ټول عام خلک دي او تعلق یې د کمبرخیلو سپا او باسط خیلو سره دی. په پاکستان کې افغان سفیر د دې هوا د بهرنیو چارو وزیر سره له ادعا سره سم له افغان پولیسو څخه د راوړېدونکو ورپکو د برید په اړه خبرې اترې کړي. شام ولسمشر بشار الاسد د خپل هیواد د بحران هر ډول بهرنی حل رد کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سپریم کورټ د حکم هرکلی کړی چې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د ده د پلان یوې مهمې برخې ملاتړ کړی.
مهم خبرونه مو اوریدو اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خبرونې د ځوانانو غږ. دا خبرونه تاسو د پاره اسرار العالم مومن وړاندې کړي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې دی 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جین کې کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانگ بلڈ تا چکم غریبانان دیو د پیسونو وسنر سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کو
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار العالم مومن سره نیخ بنیخه.
پروگرام د ځوانانو غ کی د خپل قربا اسرار العالم مومن سلامونه منی اوریدونکو. دا پروگرام ما په قبایلی سیمو او پیښور کې جوړ کړي. هلته می د قبایلی سیمو ز د کوونکو او دوران کړي شو سکولونو استادانو سره په ډېره خبرې کړي چې په قبایلی سیمو کې سکولونه څوګره نوي
هلیکاپټر باندې پاسه ګرځېدل سکول وران غره
کله مسکم د دې سکول هودري سلور کال وشو چې دایره وغورځو او د طالبانو یار ام پری خو د بدیل تزیر عزیز بس پیښ
دو بجو ټایم کې بس د تقریبا غره له طالبان او د سلور طرف ته په مونږ کې خو د اوایل زو
د قبایلی سیمو د آفاتو د نظم ادارې یا فاټا ډیزاسټر مینیجمنت لمخې په قبایلی سیمو کې څه باندې 400 سکولونه وسلوالو په 54 توګه سره تباه کړي دي. د غرنګ د دې لوجې تقریبا 15 لک زده کوونکو تعلیم متاثره شوی. په دې کې تر ټولو زیات شاوخوا 100 سکولونه په مومندو ایجنسی کې نړول شوی دي. زه خپل د کوزو مومندو ایجنسی میاکلی ته ورغلی وم. هلته کې مې د یو تباه کړی شوی سکول له زده کوونکو سره خبرې وکړې. هغوی د خپل سکول دورانې دوه کې سره ته صدا سي وکړه.
آصف نام آصف الله تاوجی پینځم پورې مې ویلې جی دا ول نه ول پینځم پورې مې ویلې سکول شورو او ټول وړو پکې سبق ویلې جی شپیرال لبس پکې مکیم تی کوسکل زمان ما مانیم تی کوسکو یا ویلتی او مې سنې پکې کې خو دل بدر زر عمم را را پرې واته اخیره کې په سبس بیا را د شو بس سمیر او غورځو درې چې سکول هنر را پرې واته دا سينه ډیر زیات مې سنې پکې خو زمون کور ول لکمور دل ټول وروتی وکنه ویورتل چیرې دا ولې کوي دا هو اړ دي دل تر دې سکول وای دا دی غلی زمون په خپل بچی سکول وای دا شمه کوي دا ویل چیرې دا بس زمون خو خاله مونږ یې کو دی که تاسو څه کار دی او که تاسو به څه وای نو لا کورونه هم دل کې نو یوازې سکول نه کم اس کم د دې سکول هو چې ډیر ډیر کسان یو 500-600 کسان خو به وو زکه چې جی دا ول نه ول رد پینځم پورې سکول دی نو دا غو دوی سکولونه وجب دا وران شونه بس به مونږ کم ځای کې سکول ویلې نه دا غنه بعد هم سبق نشوي پینځم پورې مې ویلې به دا راو غورځو نو بس به هم کم ځای کې وی دا هلم دا وې دی یار نشو کولې مونږ ویل کبلی سکول کې کوبل به مرو غورځي کله مس کم د دې سکول هو درې سلور کال وشو چې دا راو غورځو نو د طالبانو یار ام پری خو د بدوی تزیر عزیز بس پیښ ته فی سکولونه نه پریدي بس
محمد جنید چې د کوزو مومندو ایجنسی د میاکلی اوسیدونکو دی هغه هم د خپل سکول دوران دوه قصه څه داسې بیانوي.
سکول چې د شپې ته پلان مې ویل د تاسو پلان چې 12 بجې شپې د کې څنګه 4 بجې شوې مله کې دا وران په سر کې مې پلان اتل او سکول وران شو هم به ډېر خپه مو اوس پس وکړو اوس به پلان ویلې بس په ځال او سکول ته ځو
ته جو وساس خپل سکول د ګورې په استاذ لکه سره ځل کې تاسو ګورې
چې نه خپه کیږم دغه چې خپل لون سکول مو بس
سکول
مو دې کړه اوس نه هغه دا کلاس د سره سره ورمو دې نه هغه وخت نه وست یا درې مو کړه اوس
اوس هم ته یاد چې لکه دې د کې مونږ د لوبي کولې
دا دې نه کې مونږ لوبي کوو دې چیرون کې سره لوبي ټوکې ته وېدو باتي او دې چې برته وته ولته چمن خسته چمن کې مشکل دی بجلی باندې وګمې مشور چمن کې بکی نه استو خسته بوټي وو دلته ها
سکول دا څه واقعیا یا دا څه خبره تا ته یاد شي پندوره او دې سکول د ګوري او به تا ته یاد یا خبره د سکول
هغه چې بس سبق کې خو خو دې راکید د خپل نږدې مراته ګرین بکرا سره هو
د غرنګ مونږ د نوخار په جلوزو کمپ کې هم د باجوړ جنسې د یو ماشوم سره خبرې کړي. هغه وای د سکول ملګری یې ډیر زیات یادېږي.
خالد دریم کې
دریم کې سبق وې ها او
دل تا وجه رالی
بس دل تا دل تا دل تا رابان دازی بیا الیکوارتر رابان پاس گرچی دل رو سرال سکولی وران کنا
سکولی وران کو بیت دل تا رالی
بیت دل تا رال دل تا پی سکولی میکی داخل شو بس دل تا اس درین کی شو
خواه اول تا سوم کی بی
اول تا پا اول کی بی
دل تا کی خوشحالی بکا دل تا
دل تا کی خوشحالیم چاگه زمانگ اخپل وطنو
پل وطنو ملگری دل تا کی پادی شو کراغلی سرا
پادی شو سکر آچهی تا لال چوک چی پینده تا لال چوکال تا جاو چوک دل تا چی تا کیمونو کی دی آل تا خو دل تا گرمی دیر تا طول جو تینگان دی سکولو جوڑو و سران شوه دی درزی بیشوی و دماکا بکشوی دی چل پکشوی
چا وران کرده دی
حکومت دو وران کرده اینو
اسف چه دو کز مومندو ایجنسی دمیا کلیو سیدون که دی وای دو سکول رانه دو اروس تا جی یوش میرملگرو پنشو لاس پوری پرو
جی دیر داستشتا دی نشی مشی خلکو شروع که چا جی چر شروع کلل چا سیگرتی شروع کلل چا نسوار جی شروع کلل با داغ شیزان دی جزا که جی پارخ شو اسکول چی کم سره وی نو داغ بی اسکول سری جی طبیعت و شو کی آغا ذهن هر سی کتاب سری چی دی اسکول نپارخ شو باز باز بی دل تدا شی دی جی چی با نشی مشی دی چرس دی و یو شیر دیر مرگری زما داسی دی چا پا غلط و لار روان شو دیر کلاس پیلوز دا سینم اوس پس وزګار ګرځو چې پتا دې تاسو میته اس کلی چې پراتی وزګار بس په زمینداری دا بس ګرځو را ګرځو اسکول چې او ار سر هټک تا کودل تا ومګه په شپې لا ګولې چې پر پټونی بم کولل کرکټي بم کولې جی ریس سټیم کې سین تا فوټبال لو کوزی دو پیټي استاد سره بم ډیر خوشاله نه مې کې دی خو اسکول چې رول وی جی ار سبس کټ وټ صحیح جی دا ټول زین دې دل تا ومګ نه سودا زین له بدغه دې دغه دې جی باتروم وی وسل خانی وغه راول بدل ته بوبه تختې مختای به منځل د غزه کنا وشن وغه مران کړی جی لډی را سوران شو پکی مکی چې کوم وغه رسې ته یول بمبی ممبی مکمل ارس صاحب سیستم ارس سامان مامان اسکول لا یو یو شیم پکې پرې نه خدا د گپ شپ مرګری چې کوم وغه ټول بده سیکړل چې ورک راو راک کړه دې د ما کو سره غیب شول تر ته یو یو پسې با کور ته تل چې کسانو ګوره رو باس یو یو د کور رو باس دې ځکه خو اخیره کې غلط به ډیر زیات خراب شي
جی زه اسمت الله وزیر دی ساوت وزیرستان سویلی وزیرستان سره مې تعلق دی اسلامي کالج کې بی ایس اکنامکس کوم
زما پښتون استاسو نه دره چې په قبایلی سیمو کې تقریبا سبان دی سلور سو سکولونه هغه ونړول شو تقریبا تاسو ټول ته پته ده نو سوای چې دا کار څوک کوي او د څه مقصد لپاره کوي
سکولونو باره کې چې دا څوک کوي او څه مقصد لپاره کوي دا خو موږ ته ز خپل وزیرستان یې مو دا پته راته نشته چې څوک یې کوي ولته ډیر قسمه خلک دي حکومت دی عوام دی فارمران دی پکې ډېر قسمه خلک دي خو دا پته خو زه ستنه وایي ستنه شاملې چې دا بس څوک یې
زریبل ملګری صبر زما
واجد عزیز محسود ساوت وزیرستان ایجنسی اسلام کالج اسټوډنټ یم ایل ایل بی کوم اور سکولونه دې کې چا مفاد دي ولې کوي دا خاص طور پر د کم فاټه خلک دي دا نر غواړي چې دوی مخ کې راشي دوی د دې ابیلټی شته چې دوی مخ کې راشي او د گورنمنٹ یا د ملک د پاره لگا هر فیلڈ کې خکارونه وکي دا لگا کدی شي پلاننګ د مختلف ایجنسیز دی ډیفرنٹ مختلف ملکونو هم کې دی شي اور غنه غواړي د کسان مخ کې راشي ایجوکیشن کې او ایجوکیشن چې راشي نو دا ټول مسائل حل کېدو ته لگا ایزی شي بیا
زما نوم فدا محمد خیبر میډیکل کالج نه فارغ شوی ما او د نارت وزیرستان سره دی هغه خلک دي چې کوم بهرینی لسونه پکې انوال دي چې دا قبایل ټول عمر دا انتها پسند دي او دا
د کوزو مومند ایجنسی په میا کلی کې مو د یوران کرشیوی سکول استاد سره خبرې کړې راځي چې په ګډه ورته وکړو
زما نام سید محمد استاد ده او زه مخکې په پېښور کې مو دا غوښتنې مې دلته د ګورنمنت پرایم سکول نمبر 2 ته ترانسفر شو سکول نمبر 2 دا ډبل سټوري و او تقریبا د 12 کمرې وي او ډېر خوله ډیزاین باندې او ډېر په مضبوط جوړ کړو د شپې تقریبا 2 بجو ټیم کې زما سره تا کور جوخته 2 بجو ټیم کې بس د تقریبا غراله طالبان او د بسلور طرف ته به مونږ کې خودل او وایلو زه
او چې سکول وران شو تاسو ته صورت چرالل ته وکړه سکول وران پروت
نو دا دې چې مونږ وران روم ډېر خپشو اسی دې بره مونږ ته تنخواه ملي وي دا واړو مشومان نن ته سبق ما بچی په خپل بدی کې سبق ویلې ما چې بچی دې دې نه ټول فارغ شوی دی نو با ما کوم شومانانی جنکای دی وکاله کاندي مونږ ټوب دې کې داخل کړو او دینه فارغ شوی دی
اوسای تاخره کې بس صرف دار ته وای چې غزیره ته خو جنته کې تاسو نه سویل دا کوم خونه کوله د سټوډنټان تاسو سره ناستو
مونږ با دا کمرې و اکثر مونږ با کمرو کې دل نه ناستو کمرو کې بدن نه ناستو او کې براته لګیدل ډېخ مزیدار خسته بلډینګ زمنګ په کشتیه تم چاله کان ته د علاکان په کې خوشاله منګ په کې خوشاله تور ډیر مزیدار خو به هر حال بس دا به یو چې از منګ بد قسمتی و او یا بس چې د حالات رااله په دې ځای باندې او د سکول وران شو دا زمنګ ته شته ته چې په دې ځای اوسم زه تیریګم از ما کور دلته نږدې دي زه چې په دې ځای تیریګم په دې سکول باندې نسما زړه ته درد ورسی
چې چا وران کړی او څه یو د پیغام ورکول غواړي
پښتون قام به دومره دا چې کوم کار کیږي نو دا د ټول ملک او د قوم او د علاقې خصوصا ډیر خط نقصان دی او په هر حال په کار دار چې دا شی بن شي پښتون قام ته بلکې دا د قوم ته نقصان رسولی د ملک د دې قوم بچی تباکوللی نن سبا خو داسې وخت دی چې یو بچه لا علم پاتې شو د تعلیم نه روسته پاتې شو نو هغه ټوله زندگی تباه شوله
استاد تاسو دې علاقې اوسیدونکي مې څه وایي چې که داسې ټول سکولونه وران شي د دې چې کوم ځوانان دي هغوی به څه کوي په کوم لارو بځي
هغوی نه به ځناور جوړ شي ځناور به دې جوړ شي او همدغه شانتې شوکې او ډاکې په لارو کې به کینی او دا خلک امن به تباه کیږي فساد به یر وختي او معاشره به تباه او بربادي
اوریدونکو تاسو د زدکونکو او مشرانو خبري واره دي د دوی په خبره کچرې د سکولونو دورانېدو د لړۍ همدغه روانه و نو د دې سره باندې یوازې دغه سیمه ته بلکې ټول قام ته او ټول ملک ته نقصان ورسیږي
د ځوانانو لاسته راوړل
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
اسپیشلی دی جنکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داهله او د مهانه پیس غم کو
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم مومن سره نیخ بنیخه
سروې هی
ما چلی دلی
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ډیرې کړي
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږئ
د مشال ریډیو په نوې ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
د مشال ریډیو اتلان خبرونه تاسو ته مشي ز بشیر غواخیم او نندرتا په دې خبرونه کې د پیر بایزید روخان پاړه ډیر څلرو د پیر روخان خپل نوم سراج الدین بایزید انصاری وو کورنۍ د جنوبی وزیرستان د کانیګرم وو خو پلار یې د هندستان په پنجاب کې واده کړی وو پیر روخان مغلتا په جلندر کې په 1521 کال کې زیږیدلی وو په پښتنو کې د تصوف فکر رامنځته کولو لپاره مشهور پیر روخان پاړه د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر پرویز مهجور خیش کوي د پیر روخان کورنۍ اصلا له عراق څخه پښتونخوا ته ورغلې وه
پیر روخان خو د اکبر بادشاہ دور د وزیرستان نه راپورته شو خو د ده فیملی چې کوم رم هغه د ده نه مخکې د 300 کالو پورې ابراهیم دانشمند چې کوم دی دا د دې اور نیکو او دا د بهاءالدین زکریا رحمت الله سره د عراق نه راغلي وو او شهاءالدین سرورد رحمت الله د دې پیرو د مریدانو دې دواړه هندستان ته ورلیږل چې تاسو لاړ شئ ورته اسلام تبلیغ وکړئ دې دواړه چې راغلل نو دې سره وکړه چې یو چې زه به ملتان کې پاتې شم او ته کوهستان ته لاړ شه پښتنو وطن ته به پښتونخوا ته به پخوا کوهستان وبې نو دې لاړو په وزیرستان کې په کانیګورم کې دېره شو لوی فیملی او د دې بل یو لیکوال دی هغه دا وایي چې را تذکیر الانصار راغلی کتاب دی هغه لیکلي چې په هر دور کې زمونږ د کورنۍ کورنۍ کې د اوو نه والا تر یولسو پورې او یا خامخا په یو وخت په یو زمانه کې، خو دا ټول خوارو جي. په انډیا کې خوارو، په بنګال کې هم خخ دي، جلندر د دې دویم ځای و هلته کې هم کورونه مو سیرې جایدادونه مو ښه. دېن علاوه پیروخان چې کوم دی باقاعده صوفي و، ډېر مشتهد صوفي و.
خود پېښور پښتو اکیډمۍ مشر غړی ډاکټر راجولی شاه خټک په وزیرستان کې د پیر روخان د میشته کېدو په اړه وایي:
داسې کیسه شو کنه چې کله د ده نیکونه راغلل کنه وزیرستان ته، وزیرستان ته راغلو په د کانیګرم کې د ورمړو قبیلو سره دوی ډېره شو، نو دا خو بس پښتانه شو کنه، پښتونای شي خلک په یو ځای کې. خو دلته بیا داسې کیسه شوې وه چې د ده پلار چې وو، نو کله لودیان پښتنو چې هندوستان فتح کړ کنه، هندوستان یې واغستو، نو د ده پلار او د دوی مشران بیا د لودیانو سره لاړل هندوستان ته. نو هلته په هندوستان کې جالندر یو ښار دی، د جالندر سره خوا کې یو بل کلی او بستی دانشمندان ورته دی، خو هغه داسې ښکاري لکه چې د نیکه ابراهیم دانشمند نه باد کړی. څه بیا داسې وکړو چې د ده پلار کله واپس راتلو عبدالله دغه ته وزیرستان ته، نو مور چې کوم وه نو هغه ورسره واپس را نغله. نو دې د یو کال ماشوم و چې بس د پلار سره راغی او بیا په وزیرستان کې استوګ نه اختیار کړه. او هلته کې چې کم دی، نو بیا د میری مور سره او د میری مور سلوک مور سره ډېر ښه نه و، خو دا جینیس یا نابغه خلک چې هغه وي دغسې، نو پلار یې بیا د نور مېرنۍ و سره دی چې څه تعلیم و د هغه وخت سره مرغېږه هغه یې ورباندې وکړو. بیا چې کله دی بالغ شو، ځوان شو، نو څه دا لاره د تصوف چې کومه دی روحاني تصوف چې مونږ ورته وایو دا لاره اختیار کړې ده.
اوریدونکو، پیر روخان د روخانیانو د غورځنګ بنیاد ایښی چې د خپل محل تر ټولو اغیزمن سیاسي، ادبي او اصلاحي خوځښت ګڼل کیږي. د بیلابیلو لیکنو تر مخه دا غورځنګ تر یو نیم سلو کلونو څخه تر زیات وخت پورې فعاله پاتې شو، او دغه د کورنۍ او نورو ملاتړ کوونکو لخوا د مغولو امپراتورۍ ته ګڼې ستونزې پیدا کړې. د روخانی تحریک یا غورځنګ بنیاد له ادبي کارونو او د ټولنې د اصلاح له خبرو پیل شو، وروسته وروسته یې سیاسي رنګ خپل کړ او آن په وسلواله مبارزه واوښت. د دوی غورځنګ له وزیرستانه پیل شوی و، خو د ادبي کارونو اغیزې تر ډیره او تر لرې لرې پورې خپور شو. پیر روخان نه یوازې د یو معیاري پښتو لیکدود د رامنځته کولو لپاره کار وکړ، بلکې شعرونه او نثرونه یې هم لیکلي. د دغه کار ښه مثال یې خیرالبیان کتاب ګڼل کیږي چې پښتو ادب کې تر ټولو د ډیرو زړو نثري کتابونو څخه یو دی. د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، ډاکټر پرویز مهجور خشکه د روخانی تحریک پړوای چې یو ډیر منظم غورځنګ و.
زما خیال لی د پښتونخوا په علاقې باندې ټول نه منظم تحریک چې کوم دی دا د پیر روخانو، یو خو یې ادب ته فایده ورکړه او ادب بنیاد یې کېښود د پښتو ادب، دا دونه شاعران یې پیدا کړل. بل هغه کلچرلي هم خلق دغه کل په میوزیک کې د هغه یو شاګرد راګونه ایجاد کړل، نو دوی یو سیاسي شعور هم ورکړو دا دی چې ګرځېدو که نه لکه د باچا خان په شان. نو د مذهب تبلیغ خو یې کولو، خو زمونږ ځینې مشران وایي چې یاره دا د دوی یو سیاسي مقصد هم. نو دا زما خیال دی باقاعده د پښتونخوا په تاریخ باندې د ټول نه لوی تحریک د ده نه چې کوم دی خوشحال خان د ده نه اثر اخیستی دی، هغه بیا تحریک وچلولو، بیا میرویس بابا، احمد شاه ابدالي، باچا خان چې کوم دی اوس هم کتاب چا چاپ کړی دی بایزید نه تر باچا خانه پورې. نو دا د هغې یوه کړی ده تر اوسه پورې چې روان دي.
ډاکټر راجولی شاه خټک د روخانی تحریک د منظموالي، ثبات او خوالي وجه د پیر روخان علمی کورنۍ ښیي. دغه په وینا د پیر روخان په کورنۍ کې ښځو هم تعلیم کړی و او سړو هم، او همدا وجه وه چې دا تحریک تر کلونو کلونو پورې فعال پاتې شو.
دا یو ډېره علمي او مذهبي کورنۍ وه، او نو یقیني خبره دا ده چې داسې علمي کورنۍ چې په هغې کې د تعلیم او د تعلم اسانتیاګانې وي او هغوی په دې افادیت باندې پوهېږي، نو هم زنانو ته او هم نارینهو ته به هغوی هغه تعلیم ورکوو، نو د دوی تربیت چې بیا کړی، نو یقیني خبره ده چې هم یې خپل د زنانو تربیت کړی دی او هم یې د خپل ته ګوري نه د ده په اولاد کې د ده په زامنو کې او د ده په نمسو کې د ده په کروسو کې تر اخره پورې لکه تر څو پوهې د ده یعنی چې کوم هغه شعور لري خلک او کوم چې اهل وي د مشرۍ او د سردارې نو هغه ټول خصوصیات په دو کې شته یو ننګ هم پکې دی او غیرت هم پکې دی
روخانی غورځنګ د تصوف په برخه کې هم ډیر کار کړی او خلک یې د بنسټ پالنې او تشدد په ځای سیاسي کار ته هڅولې دي د پیر روخان پیروانو او ملاتړو په تصوف کې پر روخانی طریقې او لارې د تک په ترڅ کې د زغم او برداشت درس ورکړي ډاکټر پرویز مهجور خشکه وایي چې د پیر روخان مقصد او هدف واضح وو هغه غوښتل چې خلک یو جمهوریت سوچ ولري او په بې ځایه دودونو او رواجونو کې ښکیل پاتې نشي
دا مذہب په بنیاد باندې اسلامک ایدیالوجی په بنیاد باندې هغه د پښتنو معاشره رغور غوښتل او دغه یو کتاب به سورت توحید په فارسی کې ابا قادر خپل تحریک آغاز او مقاصد کي هغه وی بادشاہ د خپل هوس ملګری لپاره لګیالي غریبان په خپل کې جنگي دا څومره یو جمهوریت سوچ دی او دا نه په کار او قاضیان په کار لګیالي په پیسو باندې انصاف کړی او بیا د میا مولا د سخت مخالفت کړی چې د خلکو قصول زی او ورته چې دغه نیکی سره وړه کرام نه کنو بس خیبت به ضرور بل هاجر مخالفت کړي په خوې دا په دې بنیاد باندې چې د خانقابه د غلاف د اتلس هغه ټوټې بیروړي زه چالو کوم خپل دو چې سړی به مور شي ور په سترګو کې واچو زه راز دی به خوده وږي پیر روحان وایي چې دې خبرو د خلکو نه عمل بالکل استه په عمل بخلاصي
ډاکټر راجولی شاه خټک په وینا کله چې پیر روخان ولیدل چې په خلکو کې یو څه سیاسي شعور پیدا شوه او لټولنیزو بدی وې مخاطر یو څه هدا وختي نو خپل تحریک ته سیاسي شکل ورک
هر تحریک اول په یو رنگ کې راپاسي یا د مذهبي اصلاح یا ټولنیز اصلاح په خاطر باندې یا دغه سنور د غلطو رسمونو رواجونو د ختمولو د لپاره د بننن د اصلاح په خاطر نو هغه به ورو زمره پاپولر شي دومره مقبول شي چې هغه خلک په داسې یو شخصیت پسې روان شي نو هغه نه پس بیا مخکې قدم چې دی نو هغه د سیاست او د اقتدار د ځکه چې دا ټولې اصلاحات او دا ټولې کیسې د یو داسې او بیا که سړی مجبور شي په خپله چې هغه سیاست ته لاړ شي نو په دنیا کې چې مونږ ګورو هر چرته نو هغه دغه وي چې یو مذهبي تحریک یو فلسفي یا یو صوفي هغه راپورته شي د هغه چې هر څه غرض وي هر څه مطلب وي ورستو هغه دومره خور شي هغه تحریک چې هغه بیا خامخا د سیاست په لورې ځي ځکه چې هغه چې کم کار کوي نو د وخت حاکمان یقیني خبره ده چې سره اتفاق نه لري بیا د هغوی مخالفتونه پیدا شي نو یو سیاسي پلیټ فارم چې دی بیا د دې خلکو ضرورت شي چې هغه حکومت یا د وخت حاکم چې دی چې هغه ته داسې نقصان ور نه کړی شي نو بیا خو خبره صفاقی کی چې کوم مذهبي تاریخ ته که تصوفي تاریخ ته که هر څه تاریخ ته خو غرض یې د پښتنو اصلاح ده د پښتنو هم مذهبي هم ټولنیز او هم سماجي اصلاح ده او هم د پښتنو ته یو قوت یو زور ورکول دي هم د دن وسو کړ وسو او هم مریدانو دا تحریک بیا په مخه بوتلی دی مونږ چې ځنه شواهدو ته ګورو بهرني شهادتونو ته ګورو نو دی او کام پرست خدای پښتون کام پرست دی او د پښتنو زه به چا د پښتنو یم پښتنو راپسې زه زه به ماتې دروازې کوم د اګرې او د سیکری دی کې شک نشته چې که د ده خپل ژوند کې د ده تحریک خالص تصوفي یا مذهبي تاریخ هم وو یا د مذهبي د اصلاح تاریخ هم وو خو د ده نه پس هغه بیا لاړو سیاست ته د مغولو سره یو 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 نه ختمېدونکي یو مبارزه بیا شروع شوې ده
اوریدونکو له همدې سره له مشال ریډیو څخه اتلان خبرونه پای ته رسیږي تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواک مخخه کوم خوشاله اوسئ
مشال ریډیو تازه خبرونه رپورټونه او خوږې سندرې خپروي
په خندا کې مزا ستا په ادا کې مزا ستا په خندا کې مزا ستا په ادا کې مزا اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا ستا په حیا ستا په حیا کې مزا مزا ستا په حیا ستا په خندا کې مزا ستا په ادا کې مزا اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا ستا په حیا ستا په حیا کې مزا جانانا ستا په حیا